د پندکی لرونکي کبان یا هم غزرفي کبان. دا کبان چې دی د دې یوازې بیل شارک او ری د دې نور کم ډولونه چې دی هغوی اول کې د غزروف څخه جوړ سوی سکلیټي برخه خو د وخت په تیرېدو غزروف په هډوکي باندې بدلیږي. مګر شارک او ری چې دی د دوی هغه ډولونه دي چې تر همیشه تر پای پورې کرپندوکي جوړښت لري، یعنی په هډوکو باندې د دوی کرپندوکي سکلیټي برخه نه. بل موږ وایو د دې جوړښت دي یا شاوخوا چې ده د فلسونو په واسطه پوښل شوی ده چې دوی تر ټولو قوي لامبو وهونکو په ډله کې شمېرل کېږي. چې د په دې کې چې دي ځینې یې د هګۍ په واسطه د مسل تولید کوي او ځینې یې هم بچي زیږوي. ورپسې هډوکي لرونکي کبان وایي چې د نامه څخه یوازې معلومیږي چې د دې سکلیټ چې دی هغه د څه څخه جوړ سوی دی؟ د هډوکو څخه جوړ سوی دی. چې په دې کښې مثالونه موږ د زرین یا طلایي کب دور کولی سو، شیرماهي یا مارما او بل مارماهي، دغه رقم خال لرونکی کب، دا ټوله چې دي د هډوکو لرونکو کبانو له ډلې څخه دي چې د دوی څخه د غذایي موادو په ډول انسانان ورڅخه ډېره استفاده کوي. دا وز موږ او ستاسې د نن ورځې موضوع. زه هیله لرم چې د موضوع څخه مو استفاده کړې اوسي او په ټولو موضوعات مو خپل ځان سره نوټ کړي وي، سر مو په خلاص کوي. راز اوس موږ د موضوع اخرني برخې ته چې د پښتنو برخه ده. د پښتنو په برخو کې موږ درې سواله لرو. تاسې دغه درې سوالونو ته ښه غوږ ونیسئ او نوټ یې کړئ، جوابونه یې هم لاسته راوړئ. لومړی سوال: پاسته بدنو فایلم واضح کړئ. دویم سوال: میتامورفیسس په څو ډوله ده تشریح یا هم استحاله؟ دریم سوال: کبان په څو ډوله دي، نمانیې ولیکئ. ستاسې ټولو د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. په دې هیله چې جوړ روغ صحت مند به یاست. ښه راغلاست نه هم ټولګي و اووم لوست. راځو په نن ورځې درس کې موږ او تاسې د هډوکو او عضلاتو سیستمونه پېژنو په دې څپرکي کې. او زموږ د نن ورځې موضوع چې ده هغه د هډوکو اړوند ده. زموږ او ستاسې درس به د درڅلوېشتمې صفې څخه تر نه څلوېشتمې صفې پورې دوام وکړي. لکه څرنګه چې موږ او تاسې ډېری کسان دا فکر کوي چې هډوکي چې دي هغه مړه نسجونه لري، خو دا خبره غلطه ده. ځکه چې موږ دغه کوم فعالیتونه چې سرته رسوو یا هم په زموږ په بدن کې چې کوم کرویات د سره کرویات دي، سپین کرویات دي، او همدارنګه دا کوم موضوعات چې موږ په تېرو لوستونو کې وویل چې دا د وینې اجزاوې چې دي هغه خپل زموږ په د بدن په سکلیټي برخه یا د هډوکو کې چې کېږي جوړېږي. یا کوم فعالیتونه چې مثال موږ د ژامو د عضلو مثال په واسطه د چیکو سرته رسوو، د دې څخه دا معلومېږي چې سکلیټ چې دي هغه مړه نسجونه نه دي. او عموما سکلیټ چې دی تاسې ټولو لیدلی دی چې څه ډول یو جوړښت لري. راځو د دې اړوند نور موضوعاتو باندې سر خلاصوم. سکلیټ چې دی هغه موږ وایو چې زموږ د بدن د عضلو د محور او ټینګېدلو ځای دی، چې د عضلو د انقباض او انبساط په ترڅ کې چې کېږي حرکت رامنځته کوي. او سکلیټ چې دی هغه موږ وایو د بدن هغه سخت جوړښت دی چې د انسانانو او حیواناتو بدن ته شکل ورکوي. ام دارنګه د شکل ورسکول سره ملاتړ چمتو کوي او مهم داخلي اندامونه چی کوي ساتي. لکه مثال موږ وایو د مثال مغز دی چې د سر کوپړې په واسطه، زړه دی چې د سینې قفس په واسطه، دغه رقم سږي دغه برخو په واسطه چی کیږي ساتل کیږي. ارزو موږ وایو خپل سکلیټ چې دی هغه په عمومي ډول په دوو برخو باندې ویشل شوی دی چې محوري سکلیټ دی او ضمیموي سکلیټ. محوري سکلیټ چې دی په هغه کې موږ وایو د سر کوپړه، همدارنګه سینې، پنجره او د ملا تیر شامل دی. او ضمیموي سکلیټ چې دی هغه سکلیټ برخې دی چې په محوري سکلیټ باندې نښتې دي. او د ضمیموي سکلیټ هډوکو شمېر چې دی تر محوري سکلیټ تر هډوکو شمېر ډېر دی. چې په دې کې موږ وایو مثال لاسونو، پښې، اوږو هډوکي چې دي شامل دي. او عموما چې دی موږ وایو ټول انسانان چې دی یو بالغ انسان چې دی هغه تقریبا د 206 هډوکي لري. چې عموما کله چې یو ماشوم پیدا شي په هغه وخت کې د هډوکو شمېر ډېری چې د وخت په تیرېدو سره د هډوکي سره یو ځای کیږي او بالاخره اخر کې 206 هډوکي. لزو د سکلیټ دندو ته سکلیټ چې دی هغه ډېرې مهمې اساسي دندې سرته رسوي چې د هغه څخه لومړی موږ وایو ساتنه. لکه څرنګه چې موږ او تاسې مخکې وویله چې هډوکي چې دي هغه د بدن داخلي اعضاوې، داخلي غړي چې دي. لکه مثال موږ وایو چې د سر کوپړه د دماغ چې کوي ساتي، همدارنګه د سینې قفس دی چې هغه زړه، کولمې، همدارنګه نور اعضاوې چې کوي ساتي، دغه رقم د ملا تیر دی چې هغه چې کوي شوکي نخاع ساتي. یعنی دوی چې دي دغه کوم برخې چې دي زموږ د بدن دغه اعضاوې چې دي د خارجي صدماتو څخه ساتي. ورپسې زیرمه ده هډوکي چې دي هغه د زیرمې اساسي دنده سرته رسوي. مثال خبرې کوم منرالونه دي، همدارنګه کلسیم دی، دغسې ډېر نور شیان دي چې موږ او تاسې وایو هغه د سکلیټ په واسطه چې کېږي د هډوکو په واسطه جذبېږي. مثال کلسیم، دغه دی فاسفورس دی، کوم چې کله چې بیا د بدن کوم اعضا ورته ضرورت ولري دوی په هغه وخت کې چې کوي دغه کوم مواد چې دي، منرالونه چې دي ورسي. او بل موږ وایو خوځښت، چې د مخکې هم موږ وویل چې زموږ بدن چې دی کوم حرکات چې موږ اجرا کوو، کوم مثال ځغستا د خبرې دی یا مثال د یو شی راپورته کوو د لاس په واسطه، دا ټول چې دی د عضلاتو د انقباض او انبساط په صورت کې چې کېږي د سکلیټ په واسطه. که چیرې سکلیټ نه وای نو دا کوم حرکات چې دی دوی موږ په اسانۍ سره سسته نه سوی رسولی. همدارنګه بل موږ وایو چې د وینې کرویات جوړول، چې موږ او تاسې په تېرو لوستونو کې هم ویلي وه چې د وینې کرویات دي چې مثال د مویه صفحات دي، موږ ویلي وه دغه دي بل دغه رقم سره کرویات دي، سپین کرویات دي، چې دا د مختلفو هډوکو په مغز کې څه کېدله جوړېدله. نو دوی چې دي دغه کوم کرویات چې دي هغه د مغز په نسجي برخه کې چې مثال د مغز برخه چې ده چې د بون میرو په نامه سره یادېږي په هغه ځای کې جوړېږي. ورپسې راځو د هډوکو جوړښت. هډوکي چې دي موږ او تاسې پوهیږو چې دا خپله یو ارتباطي نسج په ډول سره هم دي چې زموږ د بدن د غړو ترمنځ شوکي ارتباط ورکوي. چې په دې کې چې دي د هډوکو حجرې مثال اوستیوبلاست سي چې هغه شامل دي، همدارنګه کاني او عضوي مواد پکې کې شتون لري. د هډوکو داخلي او خارجي برخه دواړه چې ده هغه د کلسیم فاسفیټ او کلسیم کاربونیټ له مرکبات څخه شوي دي، جوړ شوي دي. چې کوچنیانو کې ډېری وخت موږ وایو د دوی د هډوکو د نرمښت چې دي، نه کوچنیان چې کله پیدا شي تر ډېری وخت موږ وایو د دوی هډوکي چې دي ډېر پاسته او ارتجاعي وي. دا ځکه چې د دوی په د هډوکو په مثال دغه کوم داخلي برخه، کاني برخه کې، همدارنګه د خارجي چې دي دوی کې د کلسیم فاسفیټ او کلسیم کاربونیټ شي کمښت دي، چې د خوراک په خوراک تغذیه سره ښه تغذیه سره د دوی کوم هډوکي چې دي هغه بیرته چکیر د وخت په تیرېدو سره خپل هغه نورمال حالت ته راځي. او بل موږ وایو چې هډوکي چې دي په عمومي ډول په دوه ډوله ویشل شوي دي، چې یو متراکم هډوکي دي او بل سفنجي هډوکي دي. چې متراکم هډوکي چې د نامه څخه معلومیږي چې د دې کوم حجرات چې دي، نسجونه چې دي، هغه یو د بل سره ډېر نږدې، ډېر په کلک ډول سره پراته، چې دا د متراکم هډوکو په نامه سره موږ یادوو. چې دوی چې دي د دې کومې حجرې چې دي هغه د یو نري کانال په شاوخوا کې یو ځای سره قرار لري. او سفنج ډوله چې دی هغه به د دې کوم حجرې چې دي نسجونه چې دي هغه په غیر منظم ډول سره یو د بل سره په ډېر فاصله کې پراته دي، او د دې کوم حجرې چې دي په هغو کې ژورتیا هم لیدل کېږي. بل موږ وایو چې د کوم د هډوکي د متراکم هډوکي او سفنجي هډوکي چې دي د دوی په داخل کې چې به دي د هډوکو مغز قرار لري، او همدارنګه د وینې رګونه چې دي هغه د دغو هډوکو د پاسه د دوی هغه نري مثال ویشته ډول رګونه چې دي هلته چې لري قرار لري چې د دې له لارې د وینې انتقال شکر صورت نیسي. ورپسې راځو د هډوکو ډولونه. هډوکي چې دي عموما په دا کوم شمزي لرونکي حیوانات فقاري حیوانات کې چې دي په درې ډوله ویشل سوي دي، چې اوږده هډوکي، لنډ هډوکي او پلن هډوکي دي. اوږده هډوکي کې چې دي هغه موږ تاسې وایي مثال د رانه هډوکي دي، د بازو هډوکي دي، او دغه کوم د پښو هډوکي چې دي دا څه کېږي په اوږده هډوکي شمېرلی سو. او دوی چې دي اوږده او نري وي او د بدن د اوږدېدلو او حرکت لپاره چې مهم دنده سرته رسي. ورپسې لنډ هډوکي چې دي دوی تقریبا مربعي یا مستطیلي بڼه لري او په مفصلونو یا هم انعطاف کې چې کېږي چمتو کوي دغه برخې چې دي. او مثال ښه مثالونه موږ د لاسو د ګوتو هډوکي ورکولی سو، همدارنګه د پښو د ګوتو هډوکي ورکولی سو. او ورپسې بل چې پلن هډوکي دي هغه موږ او تاسې وایو چې دوی نري، پلن او سپک وي، او دا د مهمو اندامونو ساتنې او د عضلاتو د تړاو لپاره کاریږي چې په هغه کې موږ او تاسې مثال د کوپرې هډوکي چې مخکې مو هم وویله، د سینې هډوکي دي، د ورانه یا اوژې هډوکي دي، او د سینې پنجره پکښې کې شمېرلی سو. ورپسې راځو کرپندوکي. موږ وایو کرپندوکي چې دی هغه هډوکي دي چې ځانګړې منظمه بڼه نه لري او نور هډوکي په سر په اوږده، لنډ یا پلن ډله کې شاملېدلی نسي. او موږ وایو چې دا هډوکي د بدن ځانګړو برخو لکه د ملا مثال ملاتړ شکل او ساتنه چې کوي برابروي، او دوی چې دي نسبت سکلیټي برخې ته نرم دي، او په پرته له دوی چې د کږېدو وړتیا هم چې د پکښې کې لیدل کېږي. او اول پسې راځو بندونه. بندونه چې دي دا د سکلیټي سکلیټ چې دي هغه کمزوره برخه ده چې باید د دې څخه په ډېره زیات شجاو سره ساتنه وسی، مطلب ساتنه ډېره لازمی ده. او دوی چې دي په حرکت او خوځښت کې ورڅخه مثال ډېر ګټه اخیستل کېږي. چې خپل بندونه موږ په درې ډوله ویشو چې نه شوریدونکي، نیمه شوریدونکي او شوریدونکي. نه شوریدونکي چې دي هغه موږ مثال یعنی هیڅ ډول سره دي چې کوي حرکت نه کوي، یعنی ډېر حرکت نه پکښې کې لیدل کېږي، خوځښت نه پکښې لیدل کېږي، او د دوی چې دي په هډوکې په ډېر نشت ډول سره پراته دي، لکه د سر کاسه ده، همدارنګه د حوصلې هډوکي چې دي چې د شا د هډوکي سره په کلک ډول سره پراته دي. او بل چې دي نیمه شوریدونکي دي، دا به هغه دي چې تقریبا نه مثال موږ په شوریدونکي حسابلی سو او نه هم نشوریدون، یعنی دوی یو څه لږ حرکتونه سرته رسولی سي. مثال لکه د چچر د هډوکي سره د پښتې د نشلیدو ځای دی، او دا رقم نور مثالونه هم شي کولی سو. مثال د فقراتو بندونه دي او د سینې او غضروف بندونه دي چې پکښې کې شمېرلی سو. او ورپسې شوریدونکي دي. شوریدونکي چې دي دا هغه بدن دي چې د زموږ بدن کوم آزاد حرکتونه چې سرته رسي هغه کې ټول څه وجود لري، شوریدونکي بندونه وجود لري. لکه مثال ښه مثالونه موږ کولای شو، زموږ د لاسو پښو بندونه دي چې دوی موږ په اسانۍ سره کولای شو چې ورکو حرکت ورکو. مثال دغه رقم د زنګنو باندې، د څنګلي باندې، د لاس د ګوتو او د پښو د ګوتو بندونه، همدارنګه د غاړې بند هم پکې شمېرلی سو. موږ وایو شوریدونکي بندونه چې دي دا یو قوي ارتباطي نسج لري چې هغه د لیګامنت په نامه سره یادیږي، چې دغه لیګامنت چې دوی ته څه ورکړی دی، یو سخت جوړښت یې ورکړی دی چې د دې په واسطه دا کوم بندونه چې دي خپل یو د بل سره په اسانۍ نسي کولای چې جلا سي، یعنی یو د بل سره په نښتي ډول سره پراته دي. او بل موږ وایو په بندونو کې یو ډول مایع وجود لري چې هغه به د ساینوویل مایع په نامه سره یادیږي، چې دا چې به د هډوکي د مثال د شوېدل چې مثال هډوکي یو د بل سره مثال ښه حرکت وکړي د هغه لپاره وجود لري. او شوریدونکي هډوکي چې دي هغه په ډېر ډولونو ویشل سوي دي، چې هغه څخه یوې پنډسکي یا هم کاسې ته ورته بندونه دي او بلې چکرس ډوله بندونه دي. کاسې ته ورته بندونه چې دي دا چې دي هرې خوا ته حرکت کولی سي، لکه مثال موږ دورانه هډوکي ورکولی سو په نظر کې نیولی سو، دوی چې دي هم شاته هم مخته کولی سي چې حرکت وکړي. او پاتوسو چپرس ډوله بندونه چې دي دی لکه د دروازه چې موږ په نظر کې ونیسو، دروازه چې ده یوازې یو خواته چې کوي حرکت کوي، چې هغه کې مثال موږ د خپل لاس ګوتو بندونه په نظر کې نیونسو، زموږ د ګوتو بندونه چې دي هغه یوازې یو خواته حرکت کولی شي. او ورپسې راځو اوس نو مصنوعي بندونه وایو. په پخوا وختونو کې چې به کوم کسانو مثال د بندونو مشکلات درلودله، یا هم ځینې کوچنیان چې به مورزاده دغه رقم پیدا کېدل چې بندونه به ډېر کمزوره وه، حرکت یې نسوی کولی، یا به مثال دا کوم دورانه هډوکي چې وه هغه به چې یا به مات سو یا نور پېښې به رامنځته سوې، نو دغه دپاره علاج نه و. مګر وروسته چې و د یو اوټوپیتي یو برتانوي جراح و چې د هغه په واسطه د ورانه او خسرې لګن لپاره یا لګن خسرې لپاره مصنوعي بند جوړ شو. د چې و دغه کم د دغه بند پورتنۍ برخه چې وه د کاس د بند برخه د پندوسکي برخه چې وه هغه د یو حیاتي فلز او د کاسې برخه چې وه د پول ایتلین پلاستیک څخه جوړه کړله، چې دا چې و د خسرې د لګن سره نښلېدله. او انسانان کولی شو د دې څخه خپل دا کم کسان چې مثال نازک هډوکي درلوده حرکت یې نسوی پر کولی، د دې دپاره چې کېدله ډېر ښه فایده یې وکړل. ورپسې راځو صدمې او سکلیټي ناروغي وایو. موږ ډېری وخت کېدی سي چې مثال ځینې ناروغیانې رامنځته سي، ځینې وخت د هډوکو پوکي رامنځته سي، ځینې وخت هډوکي مات سي د یو پېښې په ترڅ کې. نو دغه د مثال دغه ناروغیانې چې دي موږ شکو په دې کې بحث لاندې نیسو. ډېری وخت چې دی د سپین په نامه یو ناجوړې ده چې هغه په هډوکو کې رامنځته کېږي. دا چې کله دا مطلب هډوکي دغه کم د پلي یا موږ لیګامنت چې ویلي هغه دغه وخت رامنځته کېږي، دغه لیګامنت چې دی تارونه یو څخه کشو خوري. دا د ډیرو بې ځایه حرکتو له امله رامنځته کېدلی شي. باید د دې خودري مثال ډډه وکړل شي. همدارنګه د ځینو ضربو په مقابل کې هم هډوکي ځینې وخت ماتیږي. هډوکي چې کله مات سي په دغه ځای کې وینه ټوله سره راټولیږي، چې موږ باید دا د یو مستقیم مطلب استواره وساتو. ډېری وخت کله چې ډاکټران ته ولاړ سو غیسخان ورکوي او یا هم په ګچو کې ورکوي تر څو دی چې استواره پاتې سي، چې د وخت په تېرېدو سره کمه وینه چې دغه دلته د حجروي ویش جوی کېږي یا کوم مواد چې په هډوک کې ذخیره سوي وه هغوی دغه برخې ته ځان رارسي، چې په دغه ځای کې کله چې دا ټوله برخه ځانه ورس مواد ځانه ورسې د وخت په تیرېدو سره دا د هډوکي ماتسوي نس پېشته چې کیږي د کیږي، چې بیا هغه کومه پرانه وینه چې هغه بېرته چې کیږي ایسته کیږي. همدارنګه ځینې وخت د هډوکو پوکي رامنځته کېږي، چې هغه هم کېدلی سي ډېر چې اوسي زیانمن اوسي، چې باید د هغه دپاره موږ ښه تغذیه وکړو او د مناسبو خوړو څخه استفاده وکړو. دا اوس موږ د نن ورځې موضوع، موږ اخرنۍ برخه د پښتنو برخه ده. درې پښتنې لرو. لومړۍ پښتنه، په عمومي توګه هډوکي په څو ډوله ویشل سوي دي واضح کړي. دوهمه پښتنه، د هډوکو جوړښت واضح کړي. او درېیمه پښتنه، بندونه په څو ډوله دي واضح کړي. ستاسو ټول د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
در ورځ موږ تاسو ته زو د ناروغي او وقایي اختصاصي دفاع پیژنو. په دې لوستنه کې موږ تاسو مایکرو ارګانیزمونه وپیژندله، ورسره مو غیر اختصاصي دفاع پیژندل، چې په غیر اختصاصي دفاع کې پوستکی او مخاطي غشا شامل وو، او ورسره مو د تودوخې درجه او په جلد کې التهاب رامنځته کېدل، چې مروند د هستامین په نامه د یو ډول مواد څخه کیمیاوي مواد څخه رامنځته کېږي. نن ورځ راځو اختصاصي دفاع وایو. از مجدر سوه ده اودشم سفیز خطر دو پین دوستمی سفی پری دوام اکلی. اختصاصی دی فاچی ده یا معافیت دی اکسلامل دوی چی دی کلا چی میکروب دوی وینی جریان تا داخل سی پا آقا وقت که اختصاصی دی فا رمسته کیجه یا هم از مجد بدن ده معافیت سیستم فعاله کیجه حق پر پا فعالیت چی رو که او ده میکروبونو سره جنگیره چی مجوائیو اختصاصی دی فاچی ده حقا ده بدن حقا دفاعی سیستم دهی چی پزنگری دول ده مشخص ناروغیو یا بحرانی و موادو چی ده انتیجنس پا نمسره دیجه ده اغو پورندی اکسلامل شکر دا دفاع چیده دا بدن دویمه کرشه ده او هاگه وقت فعاله کیجه کلا چی غیر اختصاصی دفاع سیستم ده میکروب یا بحرانی عمل پا مقابل که مخنیوهی که برابر بریالی نسی. اختصاصی دفاع چیده هاگه دیره وقت مجوایی ده ده پا اختصاصی دفاع که یو ده پریچرین ندی چی ده انتیبادی پا نامه سره دیجه چی ده بی حجرو پا واسطه فعاله کیجه هاگه رمنسه کیجه کلا چی وی نیجریان تا میکروب داخل سی ده هاگو پا ده وقت که یو چه وقت نیسی ترسو انتیبادی ها نیجوری سی ده بی حجرو پا واسطه کلا چی دی جور ستراغه وقت پری کم ده سپین و کرویاتو ده کم دولونه چی و هغوی ده دی سر چی کهی جگره کهی کلا چی انتیبادی جور سوا ده دی پا مقابل که دریجه او خپل تر حمله لاندی راولی او دی لمنز عموما دغه کم دفاعي سیستم یا دغه کم انتي بوديانی چې دي د زموږ مافیت سیستم کې شامل دي د ش تغذیه ش غذا اخستلو د پاره یعنی کله چې موږ مافیت سیستم قوي کو هغه په اوسه کې چې ش تغذیه ولرو دغه انتي بوديانی خپل فعالیت په شډه سره مختوري مثال د خبرې دغه انتی بادیانی چی دی در ریزش لکه چی موش پنظر که اونیسو دی در ریزش انتی بادیانی چی دی حقا مطلب در لج وقت پاری زینی چی دی حقا دوامدار حتی تر عمر تر پای پری پاته کیجه لکه دغه دی در زینی در شری پا مقابل که چی انتی بادی جوری جه یعنی پیو واری شری وینس که دغه خزان رویستی بیا دغه انتی بادیان در بدن پا بدن که د عمر تر پای پورې وجود لري کله چې جوړی سي او انتي بوډیانی چې دی هغه هر یو خپل مشخص میکروب د پاره جوړیږي یعنی کچیر انتي بوډی د وایرس په مقابل کې د کورونا وایرس په مقابل کې جوړ سي هغه انتي بوډی به د بل وایرس په مقابل کې نسی درېدلی یعنی د هغوی مطابق انتي بوډی جوړیږي او د هغو سره بیا پر هغوی باندې حمله کوي او د هغو سره جګیږي ورپسې راځو واکسین پیژنو واکسین چې دی هغه مثال موږ وایو د کم ناروغیانو لپاره د هغو لپاره د وقایه او درملنې په دواړو ډولو سره موږ استفاده کولی سو واکسین چې دی هغه ډېر مهم اساسي دندې سرته رسوي د مثال په ډول موږ وایو دی چې دی دفاعي سیستم ته خبر ورکوي د دوی یاداشت ورته قوي کوي کله چې دغه کم واکسین یو ناروغ کس ته ورکړل شي خپل واکسین چې دی هغه د میکروبونو کمزوره سوې مړه سوې یا هم د دوی د برخو څخه یو برخه اخیستل سوې یا مثال پروټین اخیستل سوې یا ار ان ای اخیستل سوې دا واسه خط ترتیب سوی واکسین چې دی اول خو چې کی اول دند دا د چې دی انټیجن پنش انټیجن پیژندنه و زموږ د بدن سیستم تور کې یعنی زموږ د بدن مافیتی سیستم باندې دا کوم انټیجنونه یا جنبی مواد چې دی وګوري باندې پیژني او بچ دی مثال دا کوم مافیتی سیستم چې دی یا انتی بودیانی چی دی آقوی چی که ایده تا مجبوره که ترسو ده هغا میکروب ده پاره یا ده هغا انتیجن ده پاره ده هغا انتی بودیانی جور که دو غوب مقابل که اکس لامل شده که یا دو دوی سر مبارزه و که آیا دوی بل اساسی دنده چی سر ترسی هغوی مافیتی سیستم ته یا داشت ورکوي یا مثال د کوم انټیجن چې دی د هغو شکل په لاس ورکوي چې دوی دغه خصوصیات لري داسې یو جوړښت لري او د دغو دپاره باید تاسې یو داسې انټیبادي جوړ کړي چې هغه څه سي ورسره له منځه ولاړ سي او واکسین چې دی لکه څنګه چې موږ وویله هغه مختلف ډولونه یي ځینې چې دی هغه کمزوره سوي لکه د شري ده هغه د هغه کم د شري وایرس چې دی د هغه کمزوره سوې برخه باندې څه کېږي د کمزوره سوې برخه څخه څه کېږي واکسین جوړېږي ځینې بې چې د هغه میکروبونو مړه سوې برخه اخیستل کېږي لکه مثال د پولیو د دی د انفلونزا د دی او ځینې بې چې هغه د مسنجر ار ان ای چې موږ وویل د ار ان ای یو برخه ځینې اخیستل کېږي چې خپله د مسنجر ار ان ای د پیغام رسولو دنده سرته رسي دوی چې بې دي موږ وایو چې دغه د مسنجر ار ان ای برخې ځینې اخلي چې بیا د دې په واسطه د مافیت سیستم لاښوونه کوي چې داسې یو وایرس دی، دغه رقم خصوصیت لري، دغه جوړښت دی او دغه رقم پروټین پکښې کار شوی دی چې په هغه کې موږ د کووید 19 یا هم کرونا وایرس پکښې کې یادولی شو. او د لومړي ځل لپاره چې وو دا د ایډوارډ جینر لخوا لومړنی واکسین جوړ شوی و چې هغه دغه د چیچک نه جوړې کسان چې کوم لیدله هغوی به ډېری کسان له منځه تلل، خپل ژوند ته به دوام نشوی ورکولی او ځینې چې به ورڅخه وژغورل شول، یعنې د دغه ناروغۍ څخه به ژوندي راوتله، هغوی چې به وه بیا به په هغه ناروغۍ ناخته کېدل. نو بیا دغه ایډوارډ جینر د دغه خبرې څخه په استفاده د میکروب ضعیفه سوه دغه برخه یې واخیستله او د هغه دپاره د لومړي ځل لپاره واکسین جوړ کړي. او دغه واکسین چې دی دا هم ځینې چې دی مثال موږ وایي دا د عمر تر پایه پورې د دوام کوي، یعنې ضرورت نشته چې هر پله واخیستل شي. او دا کوم ماشومان چې د هغو ماشومان دپاره باید د دوی د کوچنیوالي څخه کوم واکسینونه چې ورته ټاکل شوي دي د وقایې په ډول تر څو هغه ناروغي باندې اخته نشي باید ورته ورکړل شي. ځینې ناروغۍ دي، ځینې وایرسونه چې د هغو په مقابل کې واکسینونه جوړ شوي دي، خو ځینې تر اوسه پورې هم کار پر جریان لري تر څو چې د دې په مقابل کې واکسین جوړ شي. ورپسې د واکسین بعد راځو سرطان ته. سرطان چې د تاسو ټولو به د دې نوم اورېدلی اوسئ چې څومره یو خطرناکه ناجوړي ده او ورڅخه څومره کسان له منځه ځي. سرطان موږ وایو چې څه ډول منځته راځي، دوی چې دي عموما حجرې چې دي هغه خپل په منظم ډول سره تکثر کوي، خو کله چې د دوی په تکثر کې بې نظمي راسي او دوی په داسې تکثر یې ډېر سي چټک سي چې حتی د کنټرول وړ ونه اوسي، د هغه څخه سرطان رامنځته کېږي. سرطان چې دي هغه موږ وایو د وینې جریان او لمفاوي سیستم د بدن نورو برخو ته داخلي او هلته چې کوي حیاتي فعالیتونه مختل کوي. او که څه موږ ویلي وه چې ټي حجرې چې دي هغه د سرطان حجرې چې دي له منځه وړي تر څو د هغه څخه تومور جوړ نه سي، خو ځینې وخت ټي حجرې هم نه سي کولی چې دوی شي کې کنټرول کړي او له منځه یوسي، چې هغه د ډېرو د سرطان دونه پرمختللي شکل اخلي چې انسان د مړینې لامل کېږي. د اوس په اوس وختونو کې د ځینو سرطانونو د جراحي عملیاتو په واسطه، د وړانګو په واسطه یا هم د کیموتراپي په واسطه د دوی علاج کېږي، چې هغه مثال دغه کوم سرطانونه چې دي هغوی چې کوي ورته د جراحي عملیاتو له لارې دغه تومورونه ورته ایسته کوي. او سرطانونه چې دي خپل مختلف ډولونه لري او د مختلفو دلایلو له امله رامنځته کېږي. مثال خبرې د صحیح غذایي رژیم نه درلودل، یعنې صحیح تغذیه نه کول، او همدارنګه د تمباکو د دې شان څخه استفاده چې د سږو سرطان رامنځته کوي، دغسې ډېر نور ډولونه دي چې هغه له امله سرطان رامنځته کېږي. د سرطان چې دی هغه دغه موږ وایي چې محیطي لاملونه هم کېدلی سي، د ژوند طرز هم کېدلی سي، جینیټیکي عوامل هم کېدلی سي چې جینیټیک له لارې انسان ته، او د عمر زیاتوالی هم د سرطان کې شاملېدلی سي. کوم کسان چې سرطان لري په هغوی کې مختلف نشي والی هم لیدل کېږي. مثال په هغو کسانو کې د وزن په ناڅاپه ډول سره کمښت رامنځته کېږي، یعنې وزن یې یو دم کښته لږیږي، همدارنګه د ستړیا او دوامداره ستړیا احساس کوي، وسره د بدن په ځینو برخو کې یو ډول تومورونه لیدل کېږي، غټې ډول جوړښتونه لیدل کېږي. همدارنګه دغه کسان چې اوازې تغیر خوري او ورسره دوامداره ټوخی لري، او د پوستکي رنګ یې هم یو ډول زخمونه او دا رقم جوړښتونه پر رامنځته کېږي، او ډېر چې دی هغه د هضمي سیستم ستونزې ورته رامنځته کېږي. سرطان د مخنیوي لپاره باید موږ خپل صحي رژیم ولرو، او همدارنګه منظم فزیکي فعالیتونه او ډېر نور کم شیان چې دي هغه د سرطان د مخنیوي لپاره باید هغه موږ سرته ورسو. ورپسې راځو د انسان د بدن صحت او مسؤلیت. د دې لپاره چې موږ د ډېرو ناروغیو څخه په امان کې اوسو، موږ باید صحي خوراک ولرو، ښه خواړه وخورو. زموږ د بدن د فعالیت د سرته رسولو لپاره، مثال د حرکت کولو لپاره، خبرو کولو لپاره، د یو شي د زده کولو، یعنې د ټولو حیاتي فعالیتونو د تر رسول لپاره موږ ښه تغذیه ته ضرورت لرو. زموږ حجره چې کم انرژي زموږ لپاره تولیدوي، هغه د دغه مثال د کم خوراک چې موږ کوو د هغه څخه موږ ته برابروي. نو موږ ویلی سو چې دا هغه عمل په واسطه چې د حجرو داخل ته د موادو لاره کوي او د ګټې اخیستنې ور ګرځي د تغذیه په نامه سره یادیږي. ښه ښه تغذیه د انسان د صحت، روغتیا او د قوي اوسېدل لپاره ډېر مهم دي. موږ همیش باید بشپړ غذا ولرو. بشپړ غذا کې چی شامل دي؟ قندونه دي، پروټینونه دي، شحمونه دي، ویټامینونه، منرالونه، دا ټول د دې په ډله کې شامل دي. چې په دې کې قندونه، پروټینونه او شحمونه چې دي هغه موږ وایو اصلي خواړه، اصلي توکي دي. او ویټامینونه، منرالونه او اوبه چې دي دوی په مرستندوی توکي راځي. نو که چیرې موږ اصلي خواړه وخورو مګر مرستندوی خواړه ونه اوسي چې هغه زموږ د بدن کې څه شي سي د استفادې وړ وګرځي، نو دا کم خواړه چې موږ اصلي اخلو هغه هم څه شي دي بې فایدې دي. نو د هغه دپاره موږ د منرالونو، ویټامینونو او اوبو ته په زیات اندازه ضرورت لرو چې همیشه باید خپل په غذایي رژیم کې ولرو.
د ازادي رادیو اپلیکیشن له اپ ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، آن کډیر ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واوري.